مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخینه ادرې بجې د نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جولای 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو اوریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پوخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري یې دراتلونکي جمعې پر ورځ لندن پاکستان ته تګ اعلان کړی دی. پښتون ژغورنې تحریک له امنیتي ادارو غوښتي چې زر تر زره دې د دوی ملګري حیات پریغل ورخوشي کړي او په ترکیه کې د شاوخوا 13 زره سرکاري ملازمینو د لرې کېدو امر شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري مریم نواز ته جولای په 14 پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلثوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. دا اعلان تر هغه وروسته مخکې تر راغلی دی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 2 کاله قید سزا اورولې ده. مریم نواز د جولای په 1 په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي.
اگر پاکستان کی عوام نواز شریف
کا د پاکستان عوام نواز شریف ته ګوري او دغه ضرورت احساسوي نو هغه به د خپل ذاتی کارونو پر ځای قومي کار ته ترجیح ورکړي. ان شاء الله د جمعې پر ورځ واغه او زه دواړه پاکستان ته ستنېږو. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب احتساب اداري د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو اجازتنامه یا وارنټ اغستی او غیبه اسلام آباد ته پرسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د دې پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مسلم لیگ نون غړو مظاهره کړې دي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیر اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پریغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تیرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره له ځان سره بوتلې وو. په مظاهره کې شامل رسان الله مسید ویل که پریغل راخوشي نشي نو دوی به مظاهره پراخې کړي.
تو سارا قانون دا طریقہ دو پولیس پر طریقہ گرفتار کولای شی اغو کولے سو واجا دو او دا غدا پزر نظر دا دای منظر عام مند روالی دای تا کرا کو چ دای ویلنی ولای قانونی طریقہ دا وسره اختیار کو او کچیره خوش ہے نکو بیا چکم پشتون غورنہ غورزنگ دای دا پاکستان ش ہن غون شاری نک ش او بہر ملکی نک ش ہن میڈیا دغه پورا د احتجاج اعلان وکي.
پولیس چارواکی وای حیات پریغل اغی ندینی ولی پختون ژغورنې تحریک له پاکستانی ریاست د سنهنورو غوښتنه تر څنګ واړي چې هغه پښتانه د عدالتونو ته حاضر کړل شي چې په زور غیب کړل شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکی وای په کورمه کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورمه کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان د جولای په 1 مشال ویډیو ته وویل چې په دې کې ډېر پولینګ سټیشنونه په 50 حلقه کې دي او د تراګرۍ خطر ورته پیخ دی. خو هغه زیاته کړه چې د رایه چونکو خوندي ساتلو لپاره د امنیتي ادارو سره پر یو پلان کار کړی دی او دلته به امنیتي ځواکونه دوامداره ګزمې کوي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر تیر ماسخوتن په پټرولي مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړ او ویناي وه چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې حکومت ته به 10 اربع روپو نقصان رسیږي. د خزانې وزارت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو په نرخ کې 4.6 روپۍ د ډیزلو په نرخ کې 6.25 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.40 روپۍ کمی شوی دی. په افغانستان کې نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وشل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د نیټو په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد په جنوب کې د حمله ښایي داخلي برید و خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي چې د زخمیانو حالت ښه دی او په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړی په امریکایي پوځیانو ډزې وکړې او 4 تنه یې وشل. افغان حکومت په دې حکله څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی حکومت د هغو 13,000 څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لرې کولو حکم کړی دی چې په د ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمایي شمېره د پولیسو ده. د نننی حکم وروسته په ټول هیواد کې د دریو ورځپاڼو یو ټلویزیوني چینل او 12 نورې ټولنې بندي شوي دي. دا ګام له هغه څو ورځې وړاندې پورته کړل شو چې تمه ده روانه میاشت د 2018 کال د جولای د کودتا د هڅې وروسته لګول شوي بیړني حالت ختم کړل شي. د ولسمشر اردغان حکومت ړنګول لپاره د ناکامۍ کودتا وروسته د ترکی چارواکو د مذهبي عالم فتح الله ګولین په زرګونه مشکوک پلویان نیولي وو چې پکې سرکاري ملازمین، خبریالان او استادان هم شامل وو. په جاپان کې چارواکي وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې 3,000 کسان وژل شوي دي. د حکومت یو بیان د جولای په 8 وویل چې په مرکزي او مغربي جاپان کې د ځمکو ښویدو سیلابونو له وجې 92 کسان لا درکه شوي هم دي او فکر کوي چې په هغې کې 28 مړه شوي وي، خو لا یې په رسمي توګه نشي تاییدولی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي چې د ژغورنې ډلې له خلکو سره مرستو لپاره ټولې هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي اغو اتو کسانو ته پانسی ورکړي چې په 2018 کال کې د داعش له خوا شو په پارلیمنت او مذهبي مشرایت الله خمنایي په مسار شو حملو کې ککړ وو. په دغه بریدونو کې 18 کسان وژل شوي وو او 3,000 زخمیان شوي وو. معلومه نه ده چې دا کسان کله په دار شوي دي. او بل خبر دا چې د فوټبال د نړیوال کپ سیالو کې بیګا کرواشیا روس ته او انګلند سویډن ته په ماتي ورکولو سره سیمی فائنل ته ووتل. کرواشیا د پینلټي سټروکس پر مهال د روس د دریو ګولونو په ثواب کې 4 ګولونه وکړل. تر دې مخکې انګلند له سویډن څخه د 0 په مقابل کې له 2 ګولونو په کولو سره لوبه وګټله. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 9.5، بنو کې 3 او 1.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته د تګ اعلان کړی. بلخوا په کوټه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د سزا خلاف مسلم لیگ نون ګوند پلویانو مظاهره کړې دي.
اوردا سکه فیصله راغلی ده، دغه پر زور مذمت کوم او ان شاء الله تعالی زموږ پارټي په دې حواله باندې نور مخته روانه ده.
د ډېر اسمل خانه د پښتون ژغورن غورزنګ دی غړي حیات پریغال له تر لا درکه کېدو وروسته مظاهره روان دي.
دا سپیشل د حیات پریغال چې کوم اغوا کړای دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف د احتجاج دی. تاسو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولای شي.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې د پښتو اکیډمۍ پیښور مشر پروفیسور ډاکټر نصر الله جان وزیر خبري اوري.
زمونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زمونږ د ژبې او یعنې د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعتو پرمختیا لپاره کار کول پکار دي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف ته ناروغي د ناروغي میرمنې کلثوم نواز پښتن لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغه وروسته کړی چې احتساب عدالت درغلی په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 9 کاله کې سزا ورولې ده. مریم نواز د جولای په 9 په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ریګي او دغه فیصله پر ضد به اپیل کوي. په دې اړه نور تفصيل د پامیر ساحل نو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري مریم نواز د جولای پر 14 پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغي میرمنې کلثوم نواز پښتنې لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغه وروسته کړی چې د جولای پر 6 احتساب عدالت په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته د 9 کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته ویل چې دوی له زندانه نه ویریږي او دغه فیصله پر ضد اپیل کوي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب احتساب ادارې د مریم نواز نواز او نواز شریف د نیولو اجازهنامه یا وارنټ اخیسته او هغه به اسلام آباد ته رسیدو له هوایی میدان نیول کیږي. د مسلم لیگ نیون غړو د عدالتي پریکړه خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. په احتساب عدالت کې د مقدمه اوریدنه له تیرو نهو میاشتو راهیسې روانه وه چې نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز او کیپټن صفدر یې تورن کسان ول، خو ورسره د نواز شریف دوه زامن حسن او حسین اشتهاري ملزمان ګرځولي ول. د احتساب عدالت د دغه پریکړې په اړه مریم نواز پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې د نادیده قوتونو پر وړاندې د درېدو په بدل کې دا سزا ډیره کمه ده، او زیاتوي چې د ظلم خلاف روانه مبارزه کې یې حوصله نور لوړه شوې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د جولای پر 6 په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د احتساب عدالت فیصله ورته د منلو وړ نه ده. د نوموړي وینا وه د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون دا فیصله ردوي ځکه چې په ټوله مقدمه کې څه کوټلي قانوني ثبوتونه پیش نه کړل شول. د نواز شریف نوم نه خو په پاناما مقدمه کې چرته لیکل شوی دی، نه په ایون فیلډ او نه آف شور کمپنیانو لرلو کې راغلی دی. نو د انصاف ترلاسه کولو لپاره به ټولې آئینی او قانوني لارې خپلوي او د ګوند ټول غړي او کاندیدان دې خپل انتخابات تی کمپین چلوي او په خپل جلسو کې د پرمنا احتجاج هم کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور مریم نواز ویلی دوی بعد نیب عدالت د هغې پریکړې خلاف اپیل کوي چې د درغلیو په یو کیس کې نواز شریف ته 100 د هغې لور ته 1 کاله کې سزا اورولې ده. نوموړي زیاته کړي چې د جمعې په ورځ له لندن نه پاکستان ته ځي. په همدې حال کې د مسلم لیگ نون ګوند غړو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړې دي. د کوټې له مظاهرو مو زموږ همکار خبروي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې هم د مسلم لیگ نون ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی د احتجاج د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت لخوا و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدوبند د سزا په ضد روان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ پرس کلب مخ ته هم تیر مازګر د مسلم لیگ نون ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو د نواز شریف په حق کې صداسي شوانونه ورکول. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د کوټ ضلع جنرال سیکرټري امین خان الکوزی ایډوکیټ وویل
اور دا چې کومه فیصله راغلې ده د هغه زه پر زور مذمت کوم، او ان شاء الله تعالی زموږ پارټي په دې حواله باندې نور مخ ته روانه ده. د چا کدا خیال دی پارټي به دباو سي، پارټي به ختم سي، دا د دې غلط سوچ دی. زموږ عوام کې غصه، غم، نور سي دي، دا رنګ دغه موجوده دي چې هغه د دې فیصلې خلاف ووټ په ذریعہ به ان شاء الله تعالی دا چا سیدا فیصلے کڑی دی اور چا سیدا سوچ دی دا پارٹی ختم دو دا اگر تو میں انشاءاللہ تعالی دا معلوم اسی 25 جولائی 2018 کی سکم رزلٹ راضی انشاءاللہ تعالی اگر بدائی رزلٹ ہی سگر دا بحیران و پریشان ہے سیدا نواز شریف ختم دا دا دی یو سوچ دا دی یو فکر
تغم زہر چانو دا ہم ول چی دا یو پلان لان دی و میا نواز شریف او مریم نواز تا سزا ور کول سوی دا پا دی آڑا با غوش سو واسمت اللہ کا کرتا
دا دیر غلط پیسلہ دا چی دا مسلم لیگ نون خاص کر یعنی انتخابات پر ٹیم کی بالکل تقریباً شل روزی اتل سورج پات جی پدیا والا بانی دا رقم پی زلر اتک دا د الیکشن کمیشن د قوانینو خلاف ورزد دا د مسلم لیگ نون ماتیدو یا دا اغ ورکران دا وسلو د ماتیدو بالکل پدی کی پلان منصوبه جوړ سوی ده.
دل خبر ده د ونی ورد چې د اسلام آباد احتساب عدالت وی ورز لمخه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د درغلی په تور کی او دا غولور مریم نواز ته د قیدوبند ترڅنګ د یو سل 15 کروڑ روپی د جرمانه سزا اورولې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې سړونکي وایي د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت له فیصلې معلومیږي چې په دغه ملک کې ځینې قوتونه دا وار نوموړی او د هغه لور مریم نواز د انتخاباتو نه لرې ساتل غواړي. سړونکي زیاتوي چې په موجوده وخت کې د داسې فیصلې سره به په پاکستان کې جمهوري عمل ته تاوان ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګ ورو سیړون کې وایي اوس چې عامو انتخاباتو ته یوازې 19 ورځې پاتې شوې، په داسې وخت کې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د قید سزا اورول به د انتخاباتو په نتیجو اثرات پرې باسي. سیړون کې امتیاز عالم وایي دا یو جانبدار فیصله ده او زیاتوي
یقیناً دا فیصله د مسلم لیگ نون لپاره یو ضربه ده. انتخاباتي مهمه به د نواز شریف او مریم نواز بهر وتل زیانمن وي، بلخوا شهباز شریف د خپل ورور له بیانې سره اتفاق هم نه کوي. دا د یوې منصوبې لاندې سوې فیصله ده. اوس د اسټبلیشمنټ لپاره درې غوره کسان دي: عمران خان، آصف علي زرداری او شهباز شریف.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په لندن کې میډیا ته وویل د لا د فیصلې ټول تفصیل په خپله نه دی کتلی، خو لور مریم نواز او د پاکستان ته د زر تر زر تللو فیصله کړې ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر وایي اوس په دا کتل شي چې نواز شریف وطن ته کله راضي او زیاتوي.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف
اوس پښتنه دادا چې نواز شریف با د لندن نه راضي او کنه، ځکه هغه خو وایي چې راضي با، خو لا پته نه لګي. خو زه داسې فکر کوم که نواز شریف بیرته هم راشي نو د هغه خلاف به نور هم داسې کارونه کیږي او د هغه د سیاست نه د لړې کولو په اړه به نور هم ځینې خبرې مخې ته راځي او په دې ټول عمل کې به ګټه د نواز شریف مخالفینو ته رسیږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د داسې فیصلې سره ځینې قوتونه غواړي یو خاص ګوند ته ګټه ورسوي، خو داسې امکانات هم شته چې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون سره د خلکو همدردي هم پیدا شي او زیاتوي.
نو د دې دوه امکانات وي، همیشه داسې فیصله چې راشي او دا قسم خبر شي خو یو خاص قسم خلکو همدردي پیدا شي، خو هغه همدردي د بیا پاکستان کې نرتوب سره یا بادری سره تړلې شوې ده. نو هغه دا دی نواز شریف او لوري اغي راشي او دلته جیل دی او کوال دی او ټکول دی، دیکھتا و تراشی کی دی او ودریږي وای چې مونږ خو راغلی او ګنا نه دا کړې او مونږ چې دا تر اخره پورې زیو دی، خو دا سی به چې الیکشن په ورځ باندې با ځینې خلک داسې چې بخ کې داغي سره ووټو تعلق لو عوام کې دیش دي کسان ته ووټ ورکي، خو د دې کم ریکارد دی نو هغه د سی بادری والا نه دی. مخکې مشرف سره دی وعده کړې و د بار تل نو خلک دی
د جمع پورس د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرنس کی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تا د لسو کالو بند او 8 ملیون پاؤنڈ جرمانی سزا اورولی دا. د هغه لور مریم نواز تا د 2 کالو بند او 2 ملیون پاؤنڈ جرمانی سزا ورکړی دا، او د هغه خاوند کیپټن ریٹائر سفتر ته د 1 کال بند سزا اورولی دا.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو، په کورمه کې د انتخاباتو کمیشن د رائے ورکونې ځینې مرکزونه یا پولینګ سټیشن یې حساسه اعلان کړی دی. دوی وایي که څه هم پر دغو مرکزونو د بریدونو خطر شته، خو د امنیتي ځواکونو سره په شریکه داسې یو ښه پلان جوړ کړی دی چې په عمل کېدو سره به خلک په آرامه زړه رائے ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د الیکشن کمیشن دفتر چارواکي وایي په سیمه کې د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره انتخاب شوي یو کم 40 پولینګ سټیشن داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوي دي. د ایجنسی الیکشن کمیشنر نصر الله خان د خالق ورځ مشال رډیو ته وویل دغه حساس پولینګ سټیشن زیاتره په 45 حلقه کې دي چې د ټول ټاکنو پر وخت د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ کېدای شي. هغه زیاته کړه ټول ټاکنې د خوندي ساتلو لپاره ټینګ امنیت نیولې دي چې پکې ورته د پوز مرسته هم ترلاسه ده.
شامل دی چې هغه به اکیوریفا په 3.5 کیلومیټر باندې اینی ټایم هغه به موبایل کوي، تو خدا نه خواسته سوارتیا وشي هغه به لوسی فوراً هغه تل کوي او په 2 منټ کې به ورته رسیږي، هغه به مسله ټول ارس هینډ اوور کوي. نو هغه د پرا موږ اډمنستریشن، الیکشن کمیشن او آرمی زبردست اقدامات کړی دي الحمدلله.
د 45 حلقې نه 38 او 45 نه 25 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي. د 45 حلقې یو آزاد امیدوار ابرار حسین جان توري مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ښه ساتل یوازې د حکومت نه بلکې زموږ هم ذمہداري ده، او زیاتوي چې خلک دې له حکومت سره پوره مرسته او تعاون وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په کامیابۍ او امن ترسره شي.
الیکشن چې کوم دی د ورورولۍ، د هواد، د یووالي او د علاقې ترقی او خوشحالۍ یوه خبره ده. نو په کار ده ټول ووټرز او سپورټر چې کوم دي هغه د صبر او د تحمل لمنه لوس نه پرې نږدوي او په ډېرې خوشګوارې فضا کې اینه نه ده خپل ووټ هم کاست کی او ورسره ورسره د حکومت سره که پاک فوج ولاړ دی که کروم لیویز دی او که ایف سی ولاړ دی هغوی سره د باقاعده یو تعاون وکړي چې د الیکشن وریځه یوه خوشګواري فضا کې اننه تیره شي.
خو بل خوا د متحده قبایل پارټۍ مشر او د 45 حلقې امیدوار حبیب ملک مشال لوډیو دوای په داسې صورت حال کې حکومت دې له خپلې ذمواره غافله پاتې نه شي او هلته ورته داسې ماحول برابر کړي چې خلک په خوشحاله او بے خوفه له خپلو کورونو ووځي او ووټونه واچوي.
نو زه وایم چې ان شاء الله تعالی دا الیکشن به ډېر پرامن کیږي خو اگر نه دے پکار لکه دا شاید بو اگنور کو نا د حکومت او د سیکیورټی ادارو دا ذمہ داری دے تا خاص کر امیدوارانو تا خاص سیکیورټی ویر کی او دا غوی بلکه دفتری حکومت دی مین اغی باندي هم د سیکیورټی ادارو پکار دے سبا قاعده کسان و دریگی.
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه هلتا په 45 او 46 حلقو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر 250 پورې پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی. په هغه حلقو کې تر 300,000 او 800,000 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د جولای پر 15 نیټه د قومي اسمبلی لپاره خپل نمائندګان ټاکي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګړي وای دوی با تر ډیر اسمل خان او وروستو د ملک په نورو برخو کې تر هغې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې امنیتي ځواکونو د دوی یو مهم غړی حیات پریغال پریښنی وي. پریغال د تیرې جمعې په شپه له کوره مخپټو وسلوالو بوتلې. د هغه کورنۍ وایي دا د پاکستان استخباراتي ادارې اهلکاران وو او حیات یې د پښتنو لپاره د حقونو غوښتنو له کبله وړی دی. امنیتی ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود نه اورو.
پرون مازدیګر مال د ډېر اسمیل خان په اکنواز پارک شي د پښتین ژغورنې غورځنګ ستر مشر منظور پښتین پژاغ د دغې غورځنګ ملګري حیات پرېغل د تښتولو ورکولو په خلاف درنه غونډه لاریون او بیا د توپنوالا په چوک شي د پلاتۍ وهلو احتجاجي مظاهره وشوه چې د کومې په دوران کښې د غورځنګ څنګښتیانو په دغې رنګ شعارونه ورکول. په دغه موکې د غورځنګ یو ګړندی ملګری رضوان الله مسعود مشال ریډیو ته په دغه باره کښې په دا رنګ وژغېده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون دی دغه سپیشل د حیات پرېغال چې کوم اغوا کړی دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف دا احتجاج دی. تو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولی شي اغوا کول څه وجه دو او دغه دا په زر نظر د دی منظر عام د روالي دی ته کراکو چې دی ویلې نیولی قانوني طریقه ده سره اختیار کو او کچیره خوش آئینه کو بیا چکم پشتون ژغورنې غورځنګ دی دا په پاکستان شه هم ټغن شاری نقشه او بهر ملکی نقشه هم میږ دغه پورا د احتجاج اعلان وکړي.
په دغه احتجاج شه د حیات پر غل سپین ژیرای پلار ارسلا خان هم برخه واخستا. دای د خپل زوی د تښتولو ورکولو په باریک شه څویایي واروای زنه
حیات پر غل دی چې مو نور تا درې زامن دی اغا زو یو دغه پښتانه په سار شو قربان کوم دا مو غون پښتانه ته بخښ کړای دی او دا نور ور بخښ کاوه چې پښتانه په شکه دای شي بچون خو پر د خپل دونو قربان اوس د میر وایندا نسل دی د خپل حق خپل غوښتای شي په خپل حق باندې نه ولای دی د ځا سره ظلم زیاتای نه دی کړای په خپل وطن سره د میر سره در ظلم زیاتای او په زور د میر نه بچون وخل میر د سپینې زیره قادر یا نو کومیر د حکومت په خدمت سره په کشمیر سره او په غون پاکستان سره میر قربانه وکړي د امیر قربانه منځیر نسبه او هغه به وجود د مونا بچای داس وګور لکه چې بوز روسی سرګ په مرغي داسې رخای وړ چې میډیا غون په زاړو پرې شوی په کور
یاد دی وی چې حیات پر غل چې کوم د سوشل میډیا اکټیویست او د پښتون ژغورنې غورځنګ پوخ ملګری دی درېش په مخشه د ډیرس میل خان ظفر آباد د کور نه په وسله ترنګلو کسانو وتښتولو یوړلو چې کوم لا تر اوسه پورې به درک او رک دی. سیلاب تاسو مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدونکو اوس هم راځو یو بلی موضوع ده. د پاکستان حکومت په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د شپږنیمو روپو کمی کړی دی کوم چې د شپې دولسو بجو نه عملي شوی دی. ذکر دا چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپو پورې اضافه کړې وه، د کوم وروسته چې سپریم کورټ ورته نن د اتوار ورځې پورې وخت ورکړی و چې په تیلو د ټیکس لګولو طریقې کار دی بیا له سره جایزه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د توانایی نگران وفاقی وزیر سید علی ظفر تیر ماخستن په پېټرولیم مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړو او وینا یې وا چې پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمولو لوجې حکومت ته 10 اربع روپۍ نقصان رسی. د خزانی وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرولو په نرخ کې 4 روپۍ 6 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې 6 روپۍ 10 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ 4 اویا پیسې کمی وکړی شو. په قیمتونو کې د کموالي وروسته پېټرولو نوی نرخ 95 روپۍ 44 پیسې، د ډیزلو نرخ قریباً 114 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ قریباً 4 اتیا روپۍ ټاکل شوی دی. د یادونه دا چې نگران حکومت د جون په 1 نیټه پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې وه، د کوم وروسته چې ورته سپریم کورټ نن د اتوار ورځ پورې وخت ورکړی و چې په تیلو د ټیکس لګولو طریقه کار دی بیا له سره جایزه واخلي. بلخوا اولس وایي چې حکومت د 13 میاشتو راهسې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت اضافه کړې چې له وجې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. نو حکومت له پکار دی چې د کمی وروسته د روزه د استعمال شیانو نرخونه دی هم راکم کړي.
دوی غوړه پېټرول او ډیزل ارزان کړي دي، هم ته پکې بیا هم پیدا نشته دي. کرایان ګران دي، وړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دي. پکار دي چې دا وړه سبزی چې کم دي ارزان کړي نو موږ غریبانو ته پکې له خیری. زما نوم ابراهیم دی. تیل په باره کې دا ډېر ښه کار وشو چې تیل ارزان شوی دي. پکار دي چې وړه ارزان کړي او سبزی ارزان کړي، کرایه هم کم شي او خاص کار غواړي او وړه دا سیزونه چې ارزان شي دا به ډېره ښه خبره.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای نه دی چته شوی چې حکومت د جولای میاشتې لپاره پېټرولیم مصنوعات ګران کړل، بلکې حکومت په تیلو ټیکسونه ډېر زیات لګولي چې له وجې په ملک کې نرخونه زیات دي.
څنګه چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه سیوا شي نو هغه ریشو باندې دلته نرخونه نه سیوا کیږي، بلکې دا غیر سیوایي دا غیر وجود هم د تیل ټیکس دی. مسله دا ده چې چونکې زموږ ټیکس سیستم چې نو هغه ډېر زیات کمزورې دی، د ډایرکټ ټیکس په ځای باندې منګ انډایرکټ ټیکس ته ځو. حکومت چې خپل ضرورت د سیل ټیکس په ځای باندې هغه پوره کولو کوشش کوي، دغه وجه د سیل ټیکس نه هغه ډېر زیات سیوا دی او د سیل ټیکس د وجه نه دغه منګایي او د مختلفو سیزونو قیمتونه چې نه هغه سیوای.
د ذکر ده چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپو پورې اضافه کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس الیکی په هند کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان وژل شوي مشهر اتلین په مظاهرو او لاریونونو سره ولمانځل شو. خلکو په یو شمېر سیمو کې د هند خلاف شعارونه هم ورکړل. په دغه وخت ځای پر ځای هندي عسکر هم په سړکونو او لارو کوڅو سره د وسلو په گشت وو. د دغه لیکنې مهمې برخې د یوې وړې دمې تر څنګ اورو. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان مشر د دویم تلین المانځلو پر وخت کاربندیز او هړتال اعلان شوی وو. پر دغه وخت هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ګڼ هندي عسکر هم ځای پر ځای شوي وو، خو خلکو د برهان وانی تلین په مظاهرو سره ولمانځه. دغه مظاهرې د برهان وانی په پلرنۍ سیمه کې ترسره شوې چې پکې د هندي عسکرو سره نښتې هم وشوې. 2 کلن برهان وانی 2 کاله وړاندې د هندي عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوی وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو مشرانو په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د هغه د وجنې وروسته په کشمیر کې سخت مظاهرې پیل شوې چې پکې ګڼ شمېر کسان هم وژل شول. نن هم ځای پر ځای پولیس او نیم پوځي ځواک په لارو او کوڅو کې سره د وسلو لیدل کیږي. په دغه لانجمنه سیمه کې چارواکو انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو سرویس هم ځنډولې دي. دا تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یوه ځوانه جینۍ وژل شوه او 2 نور کسان ژوبل شول. د برهان وانی د وجنې وروسته په کشمیر کې بیلتون غوښتونکو لخوا مظاهرې لا زیاتې شوې او د یوې شمېرې تر مخه 200 یاغیان د بیلتون غوښتونکو په لیکو کې شامل شوي دي. ځینې خلک ته هم وایي د برهان وانی د وژنې وروسته د بیلتون غوښتونکو په مظاهرو او د یاغیانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. اسوسیټډ پریس لیکي اوس چې کله هندي عسکر په کلو او کورونو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد د لټون په عملیاتو کې چاپې وهي نو د پخوا په نسبت عام خلک د هندي عسکرو پر روی هم تنقید کوي چې دوی څنګه په عام خلکو ډزې کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو او هندي عسکرو ترمنځ دغه جګړه د 1300 کلونو راهیسې روانه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل لاورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوریا مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته سیده اعلان تر اغلستو مخه تر اغلی دی چې احتساب عدالت د درغلی او په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 2 کاله قید سزا اورولې ده. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیرا اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پریغل د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تېرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کور را د ځان سره بوتلې دي. پولیس چارواکي وایي حیات پریغل اغي نه دي نیولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورما کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورما کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان د جولای په 1 مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې 1.5 پولینګ سټیشنونه په 45 حلقه کې دي او اتراګره خطر ورته پیښته. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. په افغانستان کې د نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د نیټو په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد په جنوب کې د حمله خای داخلي بریدو خو نور تفصیلیه نه دی ورکړي. د ترکیې حکومت د اغو 1300 څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لری کولو حکم کړی دی چې په د ملي امنیت تنظیم د کارروایانو کولو ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمایي شمېره د پولیسو ده. په جاپان کې چارواکي وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې 8 کسان وژل شوي دي. د حکومت یو بیان ویلي دي چې په مرکزي او مغربي جاپان کې د سمکو خویدو او سیلابونو له وجې 2 کسان لا درک شوي هم دي.
اوریدونکو اوس هم راځي 19 پروګرام د مشال مرکې ته. نن په مشال مرکه کې د پېښور پښتو اکیډمۍ پر فعالیتونو بحث شوی. د مرکه میلمه د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر دی. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملمه دي. وزیر صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړ شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو ستاسو د ادارې او د مشال ریډیو د اوریدونکو ټولو قدرمنو مینوالو ته نیکی هیله او احترامات. پښتو اکیډمي د قیام تر مخه کله چې په د هندستان ویش کې د 1940 د دې نه پس بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او مختلف سب کا لیکوالان سر یوزای شول. هغه داسې یو ضرورت محسوس کړ چې څنګه مونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زمونږ د ژبې او د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعت پرمختیا د لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامي کلب پېښور کې د هغه چې کوم تاریخي حال دی دې کې یو غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو چې کوم هغه وخت د نامي شاعرانو ادیبانو په دې غونډه کوم صدارت چې وو هغه حاجی صاحب ترنګسي چې د اسلامي کالج کوم بنیادونه یې کېښودي وو دا هغه مشر زوی وو باچا ګل صاحب. باچا ګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامي کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوې و. دې ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب د نشر اشاعت یا ترویج په حواله سره یا د پښتو ژبې کې د تحقیق یا ترقی په حواله سره مختلف تجویزونه مخې ته راغلل. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته د داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادي مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډېر زیات خوښ کړل شو او ټولو په یو رای باندې دا هغې تایید وکړو. بیا د دې وړاندیزونو خاکه او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته دا ولیږل شوه چې یعنې مونږ غواړو چې بیرته د داسې یو قسم ته اکیډمي جوړه شي. خو هغه وخت یعنی په 1948 کې حالات موافق نه وو. نوی نوی ملک جوړ شوی وو، د مهاجرینو راتګ وو، سیټ اپ وو، ایډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنې زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. په دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی و سردار عبدالرشید خان یا ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړل. بیا حتمي منظوري دپاره دغه وخت ګورنر قربان علي خان دغه وړاندیزونه او په هغې باندې کومې سمری چې لیکل شوې دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1955 کې بلاخر پښتو اکیډمي د پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنې په 1955 کې
وزیر صاحب بل پوښتنه مې دا ده چې په کوټه کې هم پښتو اکاډمۍ سته او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ وه. د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه وجه باندې بېله ده؟ هغه ځانګړتیا څه ده؟
د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنې نه وروسته دا راته راتله داسې دې موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بېلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده، دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون تحت ترسره کېږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې دا هغې کې چونکې مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي، تاریخ هم دي، سوشیالوجي هم ده، یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي. یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دي، د نزیدي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره بېلوالی لري.
شه بل پښتنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1955 کې جوړېدل نو د دې یو داسې کتابچا غوندې درویش پیجې یو وړکې غوندې کتابچا ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضع کړی دي، یعنې مقاصد دي پکې لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړي. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي، ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي، ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق، تصنیف و تالیف، ژباړې، ډکشنري، انسایکلوپیډیا، تاریخ و ثقافت، لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول او په حکومت سره، صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې جان نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي چې هغې کې لکه د نصاب په حواله سره، یعنې د درس و تدریس په حواله سره د استاذانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول، یا د نصاب کتابونو کې معلومات کول ورته راکا.
ښه، او اوس کراسو د تحقیق برخه ته د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو کې د میچ د کیام هم یعنی د دوه نقطې تحقیق او تصنیف او تبعات. په تحقیقي امورو کې لکه موږ د شعرونه چې راواخلو د دې په مختلفو حوالو سره لکه په ولسي ادب باندې چې راواخلو، د ماشومانو په ادبي راواخلو، په ډکشنري په حوالہ سره راواخلو، تاریخ په حوالہ سره راواخلو، داسې په مختلفو حوالو سره د اکیډمي کارونه کړي دي. لکه مثلا د متلونو په حوالہ سره روحي متلونه چې 2000 متلونه پښتو اکیډمي راټول کړي دي، له شروع نه د نوستایر څخه تر دوره پورې چې څنګه جمع شوي وو، بیا نوستایر څخه هغه کمپایل کړل، چاپ یې کړل د روحي متلونو په نوم باندې. دغه سې بیا ورپسې ډاکټر سلم شاهین روحي سندرې په نامه باندې په زرا او بخي ډېر تعداد کې صحیح نه دی را معلوم، یعنی په 2 جلد کې روحي سندرې هغه چاپ کړې. داسې په تاریخ په حوالہ سره لکه پریشان خټک پښتون کون وغیرہ، یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په حوالہ سره مختلف مواد چاپ کړي دي.
ښه، ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د ځینو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغه ته وسپاري، آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي که ترڅو پرې تاسو خپل یو چاته پروژې نه حواله کړي بیا دغه کتاب نه چاپوي؟
مونږ لکه یو کلاسیک چې کوم شاعران دي هغه ته د شعر دي که د نثر دي هغه چاپ کوو. دویم دا چې مونږ یو پروجیکټ ورکوو خپل استادانو ته هغه چې کله سره ورته یا چاپ کوو. دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ منسکریپټ کې کلمین نسخې دي، لکه مونږ سره 1400 تقریبا 850 صفحه او شایته کلمین نسخې دي، هغه کې اکثر شاعري ده. دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بار خلکو ته هم مونږ ورکوو هغه چې کله مونږ ته برابر کې هغه هم چاپ کوو. یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو ته، بهر استادانو ته هم خپل کارونه ورکوو، یا دا هغوی کوم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونږ روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشکی چې کته هم زمونږ اکیډمۍ سره پاتې شو خو هغه ریټایرډ دی. بیا ورپسې دا خپل ذاتی بل کتاب چې د واسل روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی، مقدمه یې پلی کړې ده، هغه اوس تر چپایی لاندې دی. یعنی بارني خلکو والا داسې لکه اوس مونږ تقریبا ځینې د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې دی د انفیل پی ایچ ډی ور دا غوی ته کیسی مقالې چې مونږ چا کړی دي دا غي چپایي د پاره مونږ بندوبست کوو. یا دا چې پرسکا مونږ بل یو کتاب چې د تل په خوا کې د تل ثقافت وغیرہ د تاریخ مختصر دی، یعنی مختلف حوالې چې د تل کم شار دی یا د خلق د ویلا کې د تل په خوا کې بارنه کست یو لیکوال دی دا غو ولام چاپ کوو. یا دا چې د مروتو ژبه او لهجه دا یو کتاب دی، یو الک خپل تحقیق دی د مونږ د اکیډمۍ سره صرف دا دی چې دلته یې کړی دی. یعنی نه یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو، بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو، د خپل استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو، او بار خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړي، دا بیا مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو.
او وزیر صاحب، پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څانګه، هغه د پښتو اکاډمۍ سره څه ربط لري؟ تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ډی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څانګه چې لري؟ هغه څه ربط مدي سره
اول شروع کې د 1955 کال تر 1960 پورې پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګه په یو ځای و سره، بیا په 1960 کې پښتو څنګه بیله او پښتو اکیډمي بیله، دا دواړه مختلف بیلې ادارې جوړې کړل شوې. د اکیډمي ځان ته چیرمین وي، پښتو اکیډمي ځان ته ډایرکټر وي. په رب کې فلکبی ځان ته د ماستر او ایم فیل پی ایچ ډی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکوي، او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ډی ورکو، البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو. نور داسې د نزدېکت په حواله سره زمونږ زیات غاخو نه سره راځي، لکه د دوی خپل دایره کار دی، زمونږ خپل دایره کار دی، زمونږ زیاته کیسه د تحقیق په حواله سره وي، او د دوی زیاته توجه په ټیچینګ کې ده. یعنی دوی ټیچینګ شعبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچینګ یو.
بل پرسن داد چې تاسو د کتابونو ذکر وکئ مخکې، تر اوسه پوری څومره کتابونه پېښور پښتو اکاډمۍ چې تاسو سوي د چاپ کړی دي؟
د 1955 نه اول کتاب د پښتو اکاډمۍ هغه لکه ما چې د ټول د پښتو د اکاډمۍ کم چې د مقاصدو کتابچه ده یا عمل دی پکې، دا درویش په کتاب ګوټی دی دای چاپ شوی دی. د هغې نه پس لکه لومړی کتاب چې مونږ یادوو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده، د هغې نه راونیسه تر اوسه پورې تقریبا 970 پورې دې کې واړه غچ په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمې باندې تاریخ باندې کلچر باندې ډکشنری او یا پښتو خپل جرنل چې دی داسې دا ټول چې سره جمع کړي 970 کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او دیش کتابونه په دیشو کتابونو اوس کار روان دي. انشاءالله د یو دوه میاشتې کې به هغه فاینل شي. لکه زمونږ یو پروجیکټ دی هغې کې لکه ډکشنری هم شامل ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او 15 په کې کلمې نسخې دي. دا لکه 970 جمع 3 دیش دا کتابونه تقریبا زمونږ چاپ ته رسیدونکي دي. 970 کلیئر چاپ دي.
ښه، او په اوسط ډول کرا ته وایاست چې په پښتو اکاډمۍ پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپیږي؟
د کال په نسبت دلته لکه مونږ د نورو اکاډمۍ د کوټې اکاډمۍ په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چونکې لږ په د انتظامي معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیسلې یا پرېکړې مونږ ته مشکل وي، خو لکه زه چې د خپلې دورې په حساب د 13 کالو په دورې حساب درته وکړم ما تقریبا 19 کتابه چاپ کړي دي په 3 کاله کې. پښتو دې کې دوه یو یعنی د خوشحالو د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژباړل شوي دي، د دې نه علاوه نور ټول خالصه پښتو باندې راغلي. البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزاب د پی جی پی سی د جرمنی نه کړي وو پښتو ډایلیکټ والا. دا تقریبا 19 کتابه د 3 کالو په حساب چې وکړم ما په 3 کاله کې چاپ کړي دي.
ښه، او تاسو د ژباړې خبره وکړله، پښتو اکاډمۍ پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړې دي؟
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق 950 کتابه ده، شروع نه ونیسه 950 کتابه پښتو نه اردو، اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو 42 کتابه چاپ شوي دي، او 12 د فارسی او 4 د انګریزی دي. دا تقریبا 950 کتابه دا غا چاپ شوي دي، او 3 کتابه باندې اوس کار روان دي چې باغې کې یو حلنامه ده، یو پښتو ساری ژبه او ژبپوهنه ده، دا د اردو کتاب دی، او حلنامه د بایزید روخان چې کوم دغه کتاب دی روخانیانو والا، هغې لکه 3 کتابونه باندې اوس کار روان دي. 950 او جمع 3 لکه مونږ یادولی شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې، زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو قومونو چې کوم د فوک دغه دي، په دې کې زیاتې ترجمې د ماشومانو د ادب شوي دي یا د ولسي ادب شوي دي.
ښه، او د کتابو د رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی؟ دا دومره ډیر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمه دي، دا خلکو تر لاسه څنګه رسولي؟
زه لکه زمونږ طریقه کار خو دا شي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خوا خو دا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چاته لیدل کېدل. اوس لږ مونږه طریقه کار دا بدل کړی دی چې یعنی د مفت ویشنو کار باندې بندش لګولی دی. البته مونږ دلته دکان درو ورته په خپل هغه دکان کې لکه زمون کتابونه پراته وي د ټول خلکو ته، مطلب په هغه دکان کې بل دا چې کڅوک یو غړي مونږ د ډاک په ذریعہ غوي ته لګو، هغه کې د قاعده مونږ هغه ته کم کنسیشن وي، هغه کنسیشن مطابق یې لګو. دین علاوه البته کم چې زمون د جرنل دا پښتو اکیډمۍ چې کم جرنل دی چې سیری کډنای زم دا تحقیقي جرنل دی بای انول په کال کې 2 ځله چاپیږي، هغه اکثر سرکولیشن مونږ دغه سي خلکو ته لیږو چې یعنی کوم مونږ سره ادیبان دي یا لیکوالان دي یا موسیقین دي یا اداري دي یونیورسيټي کالجز وغیرہ تا، هغه ته مونږ دغه سي فری اف کاسټ لیږو اکثر غړي. یو نیم داسې کڅو کرا شو هغه پیمنت وو دی هغه به خبره.
ښه، تاسو د جرنل خبره وکړه، د تحقیقي مجلې آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکیډمۍ پېښور مجله چاپوي یا که هم دغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي یو بل دا کراتو اس چې د څه وخت څخه دا چاپیږي
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول محور میشتنی و یوای و میاست ار میاست یوای و ګن راتلا بیا څه مو د 15 کال لس کال وروسته دا درې میشتنی شو دا تر ډیره روانه پر دې پوری چې سی کال 2008 کې مونږ ته پوزیټ کټګوري کې د دې منځوري راکوله تر دې پوری یعنی 2008 پورې دا درې میشتنی و په درې میاشتنۍ کې دا و چې دا به اکثر د تعطل ښکار موضوعات یعنی مواد به نه ورته پوره کېده مضامین به کم ورته راتلل او وخت ورته لګېده ځنډېدله به یعنی په وخت په چاپېدلو کې مشکلات و بیا مونږ لکه په 2015 کې چې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټۍ ته اشاره وکړه چې دا چونکې درې میاشتې مونږ نه شو پوره کولی دا مو شپږ میاشتنۍ کړله یعنی په کال کې به دوې ګڼې چاپ کوو دا او په دې کې لکه مخکې چې کومه پښتو کې تخلیقي ادب و اغه په دې کې اوس ځکه نشي راتلای چې د ایچ سی چې کوم ریکوایرمنټ یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم ریکوایرمنټ دی اغه تخلیقي ادب نه یو چې ریسرچ آرټیکل به صرف چاپ کوي په دې کې به نور هیڅ تخلیقي مواد به نه راځي نه به تخلیقي نه به ترجمه وي نه به بل شی پکې صرف ریسرچ آرټیکل چاپیږي د دې یو ریسرچ جرنل نه علاوه مونږ بل داسې لکه تخلیقي ادب د پاره کوم جرنل نه لرو یو غره چاپ کړی و دغه د لپاره د تخلیقي ادب او تحقیقي د دوړو مشترک په ولا سره خو هغه بیا چې د فاندینګ مسایل وو بندوبست مسایل وو مونږ سره نه خو دومره فکر چې شته او نه دومره سٹاف یې سره چې هغه مینیج کړی شي بلکې تاسو وګورئ دای جرنل هم مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د دې پیسې راکوي د کال او دلته په لکه اوس تاسو سره تیر مثال تک وګورئ چې د کوټې اکیډمي زمونږ نه په دې فعالیتونو کې ښه په دا ده چې هغه خپلواکه ده زمونږ یو خو د یونیورسټۍ ماتیت یو او بل یونیورسټۍ چې کوم څه فنډینګ کېږي هغه داسې نه وي هغه به لکه د سټیشنري په حواله 15,000 روپۍ درکړي څه به در مینټینس په حواله درکړي څه به بل څه درکړي یعنې که تاسو وګورئ په پبلیکیشن دپاره مونږ ته د کال 2,00,000 روپۍ منظوره شوې وي په 2,00,000 کې خو یو کتاب نه راځي د یو کال نو په دې اوله سره لکه مونږ اوس چې د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بل جرنل چاپ کوي په دې کې هغه ایچ سی اجازه نه درکوي د ادارې سره په خپلې پیسې نشته چې هغه چاپ کړي 2,00,000 روپۍ ګران درکوي هغه قدرې کړم ښه کنه کړ درکوم ښه نو دغه مشکلات په دې مسایلو کې لکه ادارې فعالیت تلل مسایل مشکلات نو ځکه مونږ تخلیقي ادب د لپاره داسې خاص کوم دغه نه لرو البته که چېرته پروجیکټونه راغله لکه په اوس وختو کې چې دا ختم شو دا تیر ګورنمنت پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او سکندر شیرپا او سینیئر منیسټر وو نو دا غوی په دې کې په خصوصیت سره د سکندر شیرپا په مرسته مونږ دا یعنی زه چې راغلم ما دا خاص زارې شروع کړې چې 2,00,000 روپۍ نشته راسره په ټوله اکیډمي فنډ کې 1,30,000 2,30,000 روپۍ وي هغه هم د یو پی ایچ ډی ریسرچ سکالر پیسې پرتې وي نورې مونږ سره خاص پیسې نه نو دې سیل ګورنمنت کې د دې دوه کسان چې لکه نمونه واخل دې مونږ ته پروجیکټ راکو د 3,00,000 روپیو پروجیکټ راکو هغه کې مونږ اوس تخلیقي ادب هم راوته تحقیقي هم راوته ډکشنری هم د مختلف شیان په کاچوري سیمینار دی کانفرنس دی ورکشاپ دی بلې جو او د کمپوزینګ کورسز وغیرہ لکه اته نه آیټم مې مختلف چې د پښتو سره ریلیټډ دي دا شیان مې راغونډ کړی دي
څه څه وزیر صاحب دلته به زه بل پښتن در څوکم د دني اکیډمیان دي یا ځینې ادارې د کانفرنسونه او سیمینارونه جوړوي تاسو آیا داسې سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه د روزې نه مخکې جو لکه د روزا کې د اوس روانه ده د دې مخکې یو انټرنیشنل کانفرنس ته پرم پیپر یې غوښتي دي کاروي غاټي شروع د پرادرس په شروع دي او په منځ کې روزا را باندې راغله هغه کانفرنس وزندل لکه مونږ په قاعده لکه د تیر دورو ته مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیرہ کړی دي اوس چې مونږ مخکې ته کوم کانفرنسونه دي یو انټرنیشنل کانفرنس دی ان شاء الله دا اختر پس د جون کې خو ممکن نشي د جولای په لومړی هفته کې د ویم هفته کې موږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغه موضوع هم د لکه د پښتو ژبې پرمختیا ته نه د پروموشن اف پښتو لینګویج دې موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس د بریو ځنۍ کانفرنس ان شاء الله کوشش دا دی چې بل موږ په پېښور پښتو اکیډمي کې دلته وکړو بیا ورپسې دوه نور نېشنل کانفرنس دي هغه په یو خاص د پښتو ژبې چې کوم مسایل دي په هغې باندې دی او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبې ویل کېږي یعنی شل دوه درویشت ژبې چې دي وړې وړې نورې ژبې د هغوی د متب یا د پښتو چې کوم میکانیزم دی یا دوی نزدېکت یا مشترکه یو سټرګل دپاره یا د هغوی تحفظ دپاره دا په دې موضوع باندې مونږ لکه دویم قومي کانفرنس انعقاد کوو.
ښه صحیح وزیر صاحب، د پښتو اکاډمۍ د مشر خبره خو موږ وکړې چې تاسو په 1955 کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو، دا غوړسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاري او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولي شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین او اوس تاسو پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب یاست. دا کرته وایس چې د اکاډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دی؟
اوس زما به شمول په پښتو اکاډمۍ کې مونږ 15 کسان چې کم فکل چې دا یا ټیچران دي، نور سره اته نه لس دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منیسټریز سټاف ته دي، دا 15 کسان مونږ په دې اکاډمۍ کې یو او دا وی دومره لوی ادارې لکه اکاډمۍ کې 15 کسان سټاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواري دا ډیره مشکله ده او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې لکه مونږ تاسو ول دا د یونیورسيټي ته ته لکه په قاعده د هغوی د ټیزن ته هغوی ته هغوی سلیکشن بورډ وی بیا سندیکیټ ته وی دا هغې په طریقې کار باندې زمونږ پام کېږي. لکه مونږ داسې اداره نه یو چې یعنی په خپله یو ولنټیر دې ته کار پکې وکړي یا تا ته بل څوک راشي کار درسره کول غواړي یا ته اپاینټمنټ کوې، لکه دا په قاعده یو پروپراسیس دی څنګه چې په دولتي امورو کې ترسره کیږي. په دې اول سر د کلما ستاسو موضوع کې په سوال کې بننن یعنی یو کو د سٹاف بیا ته دل دی لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکیډمۍ څلور شوبې دي، یعنی دې کې تحقیق ځانته ده، ډکشنری ځانته ده، کلچر ځانته ده او ترانسلیشن ځانته ده، یعنی څلور غټي شوبې دي. دې کې اوس موږ سره ډکشنری ایکسپرت نشته، ترانسلیشن کسان موجوده چې کوم لکه دغه د پر کوم ریکوایرمنټ دی هغه هغه مطلب دا چې برابر نه یو تلکا انګلیش فارسی اردو عربي چې په مختلفو علومو کې دسترس لري، دا چې لکه د ډکشنری یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شوبې چې ته چلوي ډیر کم او پیځه کسانو به ته څه شي وکړي. لکه دا ضرورت دا دی چې یعنی د هر یو شوبې لپاره یعنی یو ډکشنری لپاره پیځه شپږ کسان پکار دي، یو فوکلور لپاره پیځه شپږ کسان پکار دي. دې لکه مونږ دا سوي چې لکه څنګه د افغانستان د علومو اکیډمي چې کوم طریقې کار دي چې هغه یو په کسان د زیات عمر مطابق او تاخستی دي چې ریټایرډ شي هم انګیج کړی دي اخستی دي هغه کار کوي. دلته چې مونږ څوک کسان بارني چې اخلو خخ انټلیکچوال رائټس دي دلته کې خوینه شو د هغه د پیمنت د هغه د طریقې کار یا د هغه د استوګنې د مسایل راته مخې نو دا سہولیات کې چرته اکیډمي چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول وي، بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنټ هم دې ته لاس راځي او یونیورسيټي به هم دې لپاره یو پراخ قوانینو کې نرمي پیدا کوي چې یعنی دې په داسې طریقې کار او داسې پیټرن سره یو داسې لای عمل ورته جوړ شي چې د اکیډمۍ جوړه کړي، نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زور راځو او کار کوي نشو. دا کار دومره بوج دی لکه مثلا پښتو ژبه د ډکشنري چې ده دا د 1950 نو شروع ده تر زماره اتلو پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی دی، یعنی 1950 ګوره او 2015 ګوره. زه چې راغلم دا دوه ټوکه مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نه و، 15 جلد ده دا 15 وړه جلد په درې کال کې ما چې آسان لکه اوس چې مونږ چاپ تر تیار کړل بیا هم ځینې مسایل پکې موجود دي، یعنی دې د پاره مونږ ویایو چې داسي قسم ته لا عمل پکار دی صوبائی گورنمنٹ ته دې ته توجه کول پکار دی چې دا ادارا خپل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی ادارا وشماري، بل په دې کې لکه زمونږ ولس توجه وکړي دې ته په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي څو پورې چې ولس غږ نه ورسره شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ که په دې صورت حال چلول چې پیځه کسان ناشې په کې پیځه ته به هم څو کسان ریټایر کېږي ورسره برتۍ نشته پکې څوک خیال نه ساتي.
صحیح ډیر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینې پښته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو ستوندې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیان وی چې باغی کو بوی او مونږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستوندې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز